تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هم هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خپرو. دوی اونیزې خپرونې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه کارخانه له منځه وړې ده. او په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمېر نږدې 5 لک ته رسېدلی دی. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک نن سهار مشال رډیو ته وویل چې ګوند به یې په هر ضلع کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. دوی ویل چې د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزي په ګډون په لوی شمېر خلک ورک دي او کورنۍ یې هره ورځ تر سخت عذاب تېرېږي. سردار حسین بابک زیاته کړه چې دوی به د احتجاج پر مهال پر ریاست، عدالت او د بشري حقوقو پر سازمانونو غږ کوي چې د لادرکه کسانو د میندلو او خوشکولو لپاره ګامونه پورته کړي. پښتونخوا ملي او میګوند غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د لږ تر لږه بنیادي تعلیم په مورنۍ ژبو کې ورکړل شي. د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت په کوټه کې د خپل ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان باید هلته د میشتو ټولو قومونو ژبو او کلتور ته وده ورکړي. محمود خان اڅکزي زیاته کړه چې په مورنۍ ژبه کې له زده کړو پرته پرمختګ نشي کېدای، نو ځکه دوی غوښتنه کوي چې پښتو او نورې ژبې دي د تعلیم او دفتر ژبې وګرځول سي. د ملګرو ملتونو لخوا هر کال د فروری 28 نیټه د دې لپاره په نړۍ کې د مورنیو ژبو د ورځې په توګه لمانځل کیږي چې ولسونه د مورنیو ژبو په ارزښت پوه سي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشري مریم نواز غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ له ډسکا نومي سیمې دي د قومي اسمبلی پر چوکۍ له سره انتخابات وسي. د دې په وینا د فروری پر 19 هلته په ضمني ټاکنو کې درغلې سوي دي. نوموړي پرون په یاد سیمه کې د وینا پر مهال ویل چې په ټولو حلقو کې د رای ورکوونکو کچه شاوخوا 30% وه، خو د دې په وینا د رایو له کومو مرکزونو چې کارکوونکي تښتول سوي وو هلته دا کچه تر 90% رسول سوې ده. د دې په وینا د دې معنا دا ده چې هلته درغلی سوي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکۍ ګټونکي نه دی اعلان کړی. کورونا وایرس ناروغي په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 14 تنه نور وچلې دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 1,60 کسان نور په دې ناروغي اخته سوي دي. کورونا وایرس ناروغي تر اوسه په پاکستان کې تر 5,02,000 زیات کسان نیولي دي چې 2,618 کسان ورڅخه مړه سوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه کارخانه له منځه وړل سوې ده. د افغان ځواکونو یو قمندان جنرال محمد کریم نیازی رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د طالبانو دا کارخانه میندلې او له منځه یې وړې ده. نوموړي ویلي چې د طالبانو د هیروینو د کارخانې د ویجاړولو تر څنګ ځواکونو د هغوی زر بوجۍ چرس هم نیولې دي. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمېر نږدې 5 لک ته رسېدلی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 28 ناوخته د مړو شمېر 4,98,380 ته رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د دې وبا مخنیوي لپاره د واکسینو ورکړه چټکه سوي او د ناروغۍ خپرېدو په دې وروستیو کې څه کم سوي دي. بل پلو په نړۍ کې د دې وبا له کبله د مړو مجموعي شمېر 2.5 میلیونو ته رسېدونکی دی، خو فکر کېږي چې د مړو کره شمېره به تر دې ډېره زیاته وي. او د واکسینو ورکړه تیزه سوي، خو د صحت څانګې چارواکي وایي چې دا ناروغي لا له ختمېدو ډېره لرې ده. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدئ چې عوامي نېشنل ګوند نن په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد احتجاجونه کوي. د دې احتجاج په اړه د نور معلوماتو لپاره زموږ خبریال شبیر جان له پېښور سره ټلیفون پر کرښه دی. شبیر جان، که تاسو د دې احتجاجونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا به څو بجې کېږي او کوم ځایونو کې به کېږي؟
ډېره مننه. بالکل، دغه عوامي نېشنل ګوند دغه احتجاجي نن په ټول ملک کې په لول اعلان کړی د نن سهار نه، او دا به د پاکستان څرخه د اسلام آباد کې دغه شان ته نور چې کومې په بلوچستان صوبه کې په کوټه کې، په سن کې، په کراچۍ کې، دین علاوه بیا د خیبر پښتونخوا چې کومې سیمې دي نن تکې په مردان کې ده، هلته کې چې کوم دی چې امیر حیدر خان هوتی چې کوم مرکزي سیم نائب صدر دی هغه مشرقي، دین علاوه صوبائی صدر چې کوم دی د امین سیمن ابا ایمن ولی خان او په چار صدر کې دغه احتجاجونو مشرقي وي. مرکزی سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین، مرکزی ترجمان زیاد خان او داشند پنجاب صوبے صدر منظور احمد دیو په اسلام آباد کې د احتجاجونو مشرکې وی، او د سن صوبے چکن صوبے صدر دی شاہی سید هغه په کراچۍ کې، او د بلوچستان چکن صوبے صدر دی ازاد خان اچلوی هغه په کوټه کې، سردار حسین بابر چکن جن سیکرٹری دی هغه په بنیر کې، او چکن صوبے ترجمان را د ګون سمر خان بلو دیو په نوخار کې دی احتجاجونو مشرک وی. جی
دا به شبیر جان جلسی وی کنه یوازې د پریس کلبونو مخ ته دوی ویل چې احتجاج کوي، نو وړي غونډي به کنه په پراخ کچه به خلک پکې ګډون کوي؟
بالکل، دی د خو دی خدا او وینا دا د چکم عوامي نېشنل ګوند مرکزی ترجمان زیاد خان سره زموږ خبره شوې، نغه وی چې دا به یوازې د ګوند خلک بنی دی کې به دغه لا درک شوې کسان خپل خپلوان ته هم دی بلنه ورکړه، دا دین علاوه چې کوم په کوم کومځینو کې دا احتجاجونه دغه ځای خلک عام ولس کوم دی هغه هم هغه ته بلنه دوی سره بغړون کوي، ځکه چې دوی په وینا دغه لا درک شوې کسان د ټول ملک نو په خصوصي توګه به بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې کوم نه قبایلی شوي قبایلی زمینې شامل شوي په خیبر پښتونخوا کې دا سیمه خلک کینو، او د دوی په وینا چې خلک به ډیر دوی سره دی پر سبونو نه ته ناست هم کوي او ځین ځین کلیارینه هم اعلان شوي دي.
ډیر مننه. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جانو چې هلته د عوامي نېشنل ګوند لخوا د کېدونکو احتجاجونو په اړه معلومات راکول. په پاکستان کې به هم د اورکو کسانو په موضوع کې پاتې سو. د اورکل سویو بلوچستانو کورنۍ وای اسلام آباد ته چې د کوم هدف لپاره تللی ول په حقیقت کامیاب سوي، البته دا به وخت ثابتوي چې حکومت خپلې کړې ژمنې پوره کوي او کنه. د اورکو کسانو شاوخوا شل خپلوان له کوټې څخه اسلام آباد ته تللي ول چې دوی اول د فروری پر 11 نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه کښېنسل او وروسته یې په ډي چوکي پر لات ووهه. دوی له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات او د خپلو ورکو کسانو د عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوله. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د ورکو بلوچستانو لس ورځنی پرلت د فروری پر 16 نیټه له هغه وروسته ختم شو چې په تیرو څو ورځو کې دوی له مختلفو وزیرانو سره ملاقاتونه وکړل. د احتجاج مشري نصرالله بلوچ کوله چې د ورکو بلوچستانو د منډلو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر دی. نوموړي د فروری پر 20 نیټه مشالې ټول دوی چې د کومو غوښتنو په خاطر اسلام آباد ته تللي ول هغه حکومتي چارواکو په جدي توګه واورېدلې او د حلولو ډاډ ورکړ.
موږ ته چې د هیواد آئینی مشر لخوا کوم ډاډ راکړل شوی دی او چې په څومره سنجیدګۍ زموږ غږ واورېدل شو نو له هغه مطمئن یو، خو اوس به ګورو چې دوی پر دې څومره عمل کوي.
نصرالله بلوچ وایي چې دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره ملاقات وکړي، ورک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي چې پکې کم بې ګناه دي هغه دي خوشې کړل سي، او چې کم وژل سوي د هغو کورنۍ ته دي خبر ورکړل سي چې دارنګه هغه د ټول ژوند له اذیته خلاصي. د پوینا دوی د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید، قانون وزیر فاروق نسیم، د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری او د لادرکه کسانو پاړه د پلوټونکو کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اکبر سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره اخیری لیدنه شیرین مزاری وکړه او د نصرالله په خبره هغه ورته د وزیر اعظم عمران خان پیغام وروړی وو.
جو شیرین مزاری آئی تھی ہمارے پاس
شیرین مزاری راغلی وا او وی ویل چی وزیر اعظم راته حکم کړی چی دوی لورسا او وو وای چی ز ل دوی سره د ملاقات غوښتنه منم د مارچ تر میاشتې پوری به ل دوی سره ووینم د ورکو کسانو په اړه به تر ملاقات پوری معلومات راغونډ کړو هغه ویل چی وزیر اعظم ہدایت کړی چی د ورکو کسانو فیرست هم ورڅخه واخله دا هم راته ویل چی د جبری ل درکې په اړه د قانون جوړول په آخری مرحلہ کی دا او دا بہم منظور کرو
آخری مرحل میں وہ بھی ہم پاس کرنے جا رہے ہیں
تر حکومتی ڈاڈ روسا دا ورک کلسو بلوسانو کورنیو دا فروری پرشل منیٹا خپل لس روزنائی پرلت ختم کرد د احتجاج دا اپوزیشن گندونو مشران هم ورغلی ول چی پکی دا مسلم لیگ نواز مرستیال مشرا مریم نواز دا عوامی نیشنل گوند میا افتخار حسین دا پښتونخوا ملی عوامی پارٹی سینیٹر عثمان کاکر دا پیپلز گوند فاروق الله بابر او دا پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ او دا بشری او مدنی حقوقو سازمانونو فعالین او مشران شامل ول مریم نواز تر ملاقات وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو باندې ژغ وکړ چې د ورکو بلوچستان شکایتونه دی واوري او دا ستونزه دی حل کړي بلوچستان له څه د پاسه یو لسی زراسي د ورکو کسانو د مندور لپاره احتجاجونه کوي خو دا دوم ځل دی چې دوی اسلام آباد ته تللی دي د پرلت پر مهال د ورکو کسانو میندې خویندې او مېرمنې په سخت تیخ کې پر ډیچو کې شپه ورځ ناستې وي په احتجاج کې حسیبه کمرانی هم وا چې ورور حسان او د ترزوی حزب الله له تیر څه د پاسه یو کال راسي ورک دي هغه د فروری په 28 نیټه مشالې ډټول چې تر ټولو دردونکې شیبه بداوه چې کله به ورغلې هر سیاستوال یا ملاقاتي ته دوی د خپل کس په اړه معلومات ورکول حسیبه کمرانی وایي تر ټولو لوی خبره دا ده چې موږ تر تکلیف تیریږو او کله چې تاسو تر یو تکلیف تیریږي او دا په اړه په وار وار چاته تفصیل ورکوي نو تاسو تر هغه تکلیف په وار وار تیریږي هر یو درځي او پښتنه کوي چې له تاسو سره څه وسول په بل معنی هغه پېښه چې تاسو یو ځل تر پېښه شوی و هغه په وار وار له تاسو سره کیږي په پاکستان کې یوازې بلوچستان نه بلکې ګڼ شمېر پښتانه او سندیان هم لادرکه دي دوی د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د خلکو د لادرکه کولو تورونه کوي خو فوج او حکومت تل دغه سي تورونه رد کړي دي په دې اړه د تحقیقاتو حکومتي کمیشن ویان فرید خان څو ورځې وړاندې مشالې ډته وویل چې دوی د ورکو کسانو شمېره راغونډوي او تر اوسه د 400 لادرکه کسانو مقدمه حواله کړي دي
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په کراچی کې د جیو ټی وی او جنگ رسپانی پر دفتر د احتجاج پر مهال برید شوی دی احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې پر یاد چینل سندیان ته سپکاوی شوی دی په کراچی کې د جیو نیوز بیرو چیف مشال ریډیو ته ویل چې د فروری پر 28 ماښام په کراچی کې د جیو نیوز ټی وی چینل او د جنگ رسپانی پر دفتر مظاهری چانو حمله کړی او د دفتر ودانی ته زیان رسولی دی د په وینا د برید کوونکو تور بے ځای دی په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي
په کراچۍ کې د جیو نیوز بیرو چیف فهیم صدیقی مشال ریډیو ته ویل پروند پروري په یوه اجتماع مخام په کراچۍ کې د جیو ټی وی چینل او د جنگ رسپانی په دفتر مظاهره چانو حمله کړي او د دفتر ودانه ته زیان رسولې دي
جس پروگرام اور اس کے ایک حصے کے اوپر اعتراض تھا اس اعتراض پر اگلے ہی پروگرام میں باقاعدہ وضاحت کر دی گئی تھی
دیوائی پا جیو یا پا جنگ چی کم تور لگولی کی گی جیو پا حقی بخنا گوختلا خب یا دو پا تولنیزو رسینیو دا جیو یاد پروگرام بدلی بدلی برخی را تولی کری دی او حقی دا جیو پا زد کارا ولی دی خود دا جیو پروگرام دا سین دی شوی سنگا چی دوی اولاندی کرده دی حقا ویل مظاهره چان دا اتوار پا رس پا دفتر برید کرده دروازی ماتی کرده پا کیمرمین او پا دفتر کی پساتون کوی گزارو نکری او یو سات پوری دوی زورو ولی دی
NGO کے دفتر پہ حملہ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, شیشہ توڑ دیا, باہر کا مرکزی دروازے توڑ دیا, واک تھرو گیٹ توڑ دیا, ریسپشن پہ آ کے حملہ کیا, کیمرہ مینس کو مارا, ڈی ایس ایم جی کے سٹاف کو مارا.
پا کراچی کے دا سندی قام پرست مشتاق سرکی او دا ہاگر ڈلی توڑ لگولے چی پو جیو نیوز دا سندیانو سپکاوے شوئے دے. دیوائی دا ٹی وی چینل یو کوربا ارشاد بٹی پا پروگرام کی دا سندیان پا سپک نم یاد کری دی. پر جیو نیوز یو پروگرام قربا ارشاد بٹی پر خبرونه کی ویلی وو
سندھ کے جو آپ کے جلسوں میں بھوکے ننگے آتے ہیں
پرسن کی چه کم خلق سیاسی جلسو ترازی ہگا وگی تگی دی ہگوئی تا ہگا پیسی ہم نور کولے کی گی دکومی چوسرا لوس کی گی خوبیا انکر ارشاد بٹی پخپلو دغ خبرو ہم پر جیو ٹیلی ویژن معافی گختلیوا. بلخوا د کراچی پریس کلب عمومی سیکرٹر رضوان بٹی د جیو نیوز او جنگ رسپانی په دفتر د حملی غندنه کړي او ویلی دی
مظاہرے کو ہمیشہ پر امن ہونا چاہیے.
پر امنا مظاہرہ د ہر چا حق تے خودلتا مظاہرہ چانو ودانے تا د ننوتلو ہسہ کڑی او د ودانے دروازی شیشی ماتی کڑی او د دفتر پر کارکون کو تشدد کڑے دی. رضوان بٹی زیات کڑے چی مشتاق سرکی چی د کراچی پریس کلب کھڑے دے پریس کلب انتظامیہ د ہغا ممبر شپ د ختمولو پریکڑا ہم کڑی دا
جو ممبر ہے مشتاق سرکی اس کی ممبر شپ کو موتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
دا کراچی پریس کلب عمومی سیکرٹر ویل پ مشتاق سرکی اڑان دی ہم پ جرمن کی د ککڑتیا تورنا لگی دلی دی چہغا د خبریالی پ محل د سندی قوم پرستی پنوم سیاست کڑے او د خلکو د بدنامولو ہسے کڑے دا پ مشتاق سرکی د دی اڑان دی پ زنو تورن کی مقدمی ہم جوڑی شوی او د شپگو میاشتو پوری پ زندان کی بند کڑے شوی ہمو او اس پ سو مقدموں کی پ ضمانت خوشے دے. نیاز علی, مشال ریڈیو, کراچی.
تمونا
دنیا کو وجود کی راغل لدن نشو آغاز شوی دے بہت دور کی دخپل
سوار نوالو لڑمانان پور نکڑی دی
اول دا خوان دا پارے شو دا وربان دے مختش شو بیٹیر بد حالا دو سر مخشی
تر طول و خطرناک چلی دا ٹیم دا ایس نشد
دوی تا با مجد دا جوان یو سٹایل ورز دا کور چه جوان پر دا طریقہ کیجی او دا جوان دا هر مشکل سر جنگ پر دا طریقہ کیجی.
دا مشال رادیو اونیزا خپراونا تور تمونا هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سی شنبه یا نهی د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالی مشری مریم نواز غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ په ډسکا نومي سیمه کې د قومي اسمبلی لپاره بیا ټاکنې وسی. دا له هغه وروسته ده چې هلته د فروری پر 19مه زمینی انتخابات وسو خو د انتخاباتو کمیشن د دې چوکۍ ګټونکی نه دی اعلان کړی, هغه ځکه چې پر دې چوکۍ د درغلیو تورونه پورې شوي دي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترغزی په اړه رپورټ لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلی هغه خلک چې د غل غل ناری به وهلی نن په خپل غل ثابت شو. دوی په 2013 کې هم ووټونه غلا کړیو او دا ور په ضمني انتخاباتو کې خو ووټونه څو چې د الیکشن کمیشن عمل هم غلا کړه. نوموړي دا خبرې پرون د پنجاب په سیالکوټ کې په ډسکا نومي سیمه کې کړې دي. ډسکا کې د پاکستان د قومي اسمبلی د خالی شوي په یوه څوکۍ د فروری 15مه ضمني انتخابات شوي. دغه انتخاباتو نتیجه لا هم نه ده اعلان شوي, ځکه هغه ورځ چې انتخابات وشو د شپې ناوخته د الیکشن کمیشن عملی د ووټونو صندوقچی دفتر ته د اوړونو نه وړاندې په لاره کې غیب شوي. چې پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه غیبېدو ته نوم ورکړ چې د الیکشن کمیشن عمله غلا شوه.
عوام نے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جب عوام جاگ رہی ہوتی ہے
دعوی د ډسکا خلکو پاکستان او نړۍ ته ثابت کړ چې کله هم خلک ویښوي او نه یوازې رائے ورکوي بلکې د رائے حفاظت هم کوي. نو هیڅ یو ووټ غلا کوونکی په ووټ غلا کولو کې کامیاب کېدی نشي. نه یوازې تاسو غلاګرو ته ماتې ورکړه بلکې د ډسکا نوخار او وزیر آباد خلکو ته سلام هم کوم چې تاسو هغه یری او تره ته هم شکست ورکړو چې کومه یره تره به غلاګرو خوراوله. د 19 فروری د الیکشن په دوران وزیر آباد او نوخار کې د نتیجو تر مخه دواړه حلقې د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوارانو ګټلي. د ډسکا سیالکوټ حلقه کې د انتخاباتو په وخت ډزې شوې چې پکې د مریم نواز په وینا د دوی د ګوند یو ځوان مړ شوی. ورستو د الیکشن کمیشن د عملی شل افسران و تختول یا د دوی پوینا غلا شل نو پوره شل گنٹه پس چې دغه عملی الیکشن کمیشن تب تر ته ورسیده نو د میډیا د خبرونو تر مخه دوی ویل لاره کې د شپې دون او یا لړه زیاته وه او دوی ته هیڅ په نظر نه ورتلل. مریم نواز غوښتنه وکړه چې په ډسکا سیالکوټ کې د دوباره انتخابات وشي ځکه چې ټولو حلقو کې ټرن اوټ یا د رای ورکولو فیصدي تر د 150 پورې وه خو چې د کومو پولینګ سټیشنونو عمله تختول شوي وه د هغې حلقو رای ورکولو شرعي 90% رسولی. نو مانه دا چې غلا شوې ده. هم پرون صحافي حامد بیر هم په ټویټر یو ویډیو شریکه کړې ده چې ورکې د ډسکا د انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن د عملی یو پریزایډینګ افسر په ویډیو کې ښکاري وایي دته د یوې استخباراتي ادارې یو تن وویل چې د دوی سره به په غیر سرکاري ګاډي کې تر دفتر ځي او د ووټونو بسته به هم له ځان سره په دغه غیر سرکاري ګاډي کې وړي. خو د ورته انکار وکړو د مریم نواز ډسکا ته پورتک او هغلته په تقریر کولو د پاکستان د حکومتي ګوند وزیرانو لخوا هم ځینې ځوابونه دوی میډیا ته او ځینې په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې پکې د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودري لیکلي ډسکا کې د سمدستي د نتیجو اعلان وشي د پی ټی د کارکوونکو د صبر امتحان دې نه اخیستل کېږي. احترام خو به یا د قانون وي او یا به د نون نون نه د ده مراد مسلم لیگ نون و. همدا شان په ډسکا کې د الیکشن د ګټلو دعوه وفاقي وزیر شبلی فراس هم په خپله ټویټر پاڼه کړې ده او دی وایي چې د دوی د پی ټی کاندید په وزره زیاتو اوټونو سره دغه انتخابات ګټلي. یاد دی چې په ډسکا سیالکوټ کې د ډزو او مرګ ژوبلې داوی د دواړو اړخونو لکه د پی ټی او د پی ایم ایل ان لخوا شوي او دواړو اړخونو په یو بل داوی کړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم وګرځید. سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر د هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
مشال ریډیو ته غوړځي است. درنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د سوي انتخاباتو په اړه هم پښتنې راپور ته سوي دي. په کورمه کې انتخابات سوي چې د تحریک انصاف نوماند ګټلی خو له هغه څخه ماتې خوړونکي د جمعیت علما اسلام فی ډلی کاندید ویلي له ده سره درغلی سوي دي. د ګټونکي کاندید لخوا دا تورونه رد سوي او هم د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی ته هیڅ اعتراض نه دی ترلاسه سوی. تاریخ اورغزی نور حال راکوي.
په کورما کې د اتوار پرز د ان ای 45 حلقې ځنې سیاسي او آزاد امیدوارانو ویلي چې تیر انتخابات له درغلیو ډکول نو هغل ته د ټولټه کنه جوړ بیا وشي. د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل وای په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري نو داسې ټکنې بدوي هیڅ کله ونه مني.
دلو کا سون دی ووٹنگ چوالو تانا پریخلالو کتو دیار ووٹا ٹلی پنوا کے اگر بچی اکشن نا خستا دی کتو سیوال نتیزامی سر بی رابطہ وکڑے اگر بچی اکشن نا خستا دی ادنان اگر کی دسی طریقے سر لگیاو پا پی میل کی سب پا زور ابی یعنی میل باور نو تلو یو بالتا سرکاری کا سر نو تا اگر بچی اکشن نا خستا دی پی والی جیجے کی بی گوتا والے گوالا ونا جیجے نسنگی لوڑے آلتا بی پسٹرم
بلخوا د الیکشن کمیشن ځای مشر ډسټریکټ ریټرننګ افسر خورشید علم دا ټول تورونه ردوي او وایي هغلته تیر انتخابات صحیح او شفاف شوي. هغه زیاته کړه دا اختیارات ورسره نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي.
شکایت
موږ چې کله په دغړه په تیر انتخاباتو کې کامیاب شوی د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ له ملک فخر زمان بنګش سره خبرې وکړې، نو هغه وویل له بدبختانه په ملک کې داسې روایت جوړ شوي چې کله یې وګټي نو بل ور باندې د درغلیو تورونه خامخا لګوي. هغه زیاته کړه کله چا سره د درغلیو ثبوت وي هغه دې عدالت ته یوسي.
هغه روټین دی چې کوم هم وګټي بل مخالف کینډیډیټ وي هغه دا الزام لګوي. دا مخل ډېر زور دی، دا بے معنی غونته خبره ده. او که پراپر داسې څه شی وي چې هغه داندلی وي نو هغه پراپر فورم شته دی، هغه سړی هغه اپیل کوای شي هلته تلی شي.
د جمعې په ورځ په شویو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان د قومي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده او هغه د غیر حتمي نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 14,911 ووټونه اخیستي دي. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د ووټونو شمیر 15,000 جوش پیتا دے. تاریک ورگزے مشال ریڈیو کرما.
مشال ریڈیو ته وایي پاکستان جمهوریت تحریک وایي په زمینی انتخاباتو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پر وړاندې د دوی بریا شي چې ولس له دوی سره ولاړ دی، خو حکومت بیا دا تورونه ردوي. د غیر حتمي نتیجو له مخې پر 19 فروری زمینی انتخاباتو کې د پاکستان جمهوریت تحریک کاندیدانو زیاتې چوکۍ ګټلې وي. دا چې په پی ډی ایم حکومتي ګوند او پوهان په دې زمینی انتخاباتو کې راغلی نتیجې ته څنګه ګوري د اسرار الله مومن رپورټ اورو.
په پاکستان کې زمینی انتخابات د فبروري پر 14 او 19 تر سره شول چې پکې د غیر رسمي او غیر حتمي نتیجو له مخې د پی ډی ایم غړي سیاسي ګوندونه له حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مخ کې دي. د حکومت خلاف د یوولو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په ختموي، ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلۍ واک ته رسیدلې. که څه هم حکومت دغه تورونه ردوي، خو په غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ ګوندون مخکښ پرویز رشید په 16 فبروري مشال ایډیو ته وویل چې وروستي زمینی انتخابات د موجوده حکومت خلاف د اولس لخوا د عدم اعتماد ووټ دی.
نوموړی وایي دا د پاکستانی ولس لخوا د عمران خان په حکومت د هغه په پالیسیو د هغه په طرز حکومت د عدم اعتماد ووټ دی. څنګه چې په درغلۍ کولو سره په عمران د 2013 کال انتخابات وګټل شول او د خلکو رای غلا کړل شوې، نو د دې هر څه بدل ولس په زمینی انتخاباتو کې د حکومت خلاف په رای اچولو سره واخیست، نو د ووټ په وسیله خلکو له هغه بدل واخیست.
بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیانه بیا د فروری په 16 له مشالو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په زمینی انتخاباتو کې په ځینو څوکیو د پی ډی ایم هغه سیاستوالان کامیاب شوي دي د چا د خپلوانو مړه کېدو له کبله چې دغه څوکۍ خالي شوې وي. نوموړی وایي بله وجه یې دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو غړي تکړه وو، یعنی د هغو خپل ووټ زیات وو، په دې کې د پی ډی ایم غړو ګوندونو څه خاص رول نه وو. دا د دې ملک کلتور دی چې د قومي اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یو غړی مړ شي نو بیا د ولس همدردیانې د هغه له بچو سره وي، چې کله دا بچی بیا د خپل مور یا پلار په چوکۍ زمینی انتخاباتو کې ودرېږي نو هغو ته خلک ووټ ورکوي. همداراز په سند کې د پیپلز پارټۍ په 2 څوکیو چې څو کامیاب شو نو د هغو د خپلوانو د مړ کېدو له وجې دغه څوکۍ خالي شوې وي. په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د 2 غړو د مړ کېدو له کبله خالي شوې څوکۍ هم مسلم لیگ نون وګټلې. په خبر پښتونخوا کې د جمعیت العلماء اسلام د غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې د قومي اسمبلی څوکۍ بیا زموږ ګوند پی ټی آی وګټله، خو د نوخار څوکۍ چې زموږ د ګوند یو غړي د مړ کېدو له وجې خالي شوې وه نو هغه بیا مسلم لیگ نون وګټله. او د دې وجه دا وه چې د مسلم لیگ نون کاندید مضبوط وو، خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپلې 50% ژمنې هم پوره کړې وي نو دا زمینی انتخابات یې ګټلې شول.
د ملک معیشت خراب دی، د امنامان شرطیال خراب دی، د خلکو چې کوم دی نو مسلو کې روز تر روزه اضافه کېږي چې خلک مطمئن نه دي، نو ځکه د حکومتي ډلې چې کوم امیدواران دي
شاهد په خالی ورځ مشال ډو ته ویل چې پاکستان د انصاف اولس سره ژمنه کړې وه چې 500,000 کورونه به ورله جوړوي، 1,000,000 نوکری به ورکوي او له هیواد څخه بهر ته په غیر قانوني توګه وړل شوي مبینه پیسې به بیرته راوړي او ګرانی به ختموي. خو له بده مرغه دغه کورونه جوړ نه شول او په دې حکومت کې زرګونه خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل. د دوایانو، خوراکي توکو، بجلۍ او پټرول نرخونه څو چنده زیات شول او له بهره 1 روپۍ رانوړل شوه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. تاسو تمو وړاندې ویلي وو چې د دې خپرونې په دویم نیمه کې درته دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. نو لومړۍ خپرونه روښانه مستقبل دی چې منور شاعر وړاندې کوي او لاغه وروسته به تاسو بله د مشال ریډیو اونیز خپرونه اورئ، سازونه ځنځیرونه چې شاهین بنیرای به کوربه وي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د افغانستان په خوست ښار کې د امریکا په مرسته چلیدونکي لنکن خونیز مرکز کې سکهال د اپریل په میاشت کې 1515 ځوانانو د کمپیوټر او انګریزي ژبې شپږ میاشتنۍ وړیا زده کړې مکمل کړې. په یاد مرکز کې هغو ځوانانو ته د زده کړو موقع برابر کړل شوې چې د دغو زده کړو مالي توان نه لري. د دې مرکز مشر جاوید خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل دا مرکزونه د افغانستان په نورو برخو کې هم شتون لري.
لنکن خوانیز مرکزونه چې د سفارت امریکا له طرفه ملي کی او د اف ډی آر او په نوم یو موسسه ده چې تخنیکی چارې هغه په مخ وړي، د افغانستان تقریبا په 200 ولایتو کې فعالیت کوي چې د دې څخه هدف د عامه پوهاوي پروګرامونه د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې په برخه کې ټرینینګونه، دې سره په څنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د زده کړو پروګرام سره بلدیت او نړیوالې او ملي ورځې دلته لمانځل کېږي. د خوست لنکن خوانیز مرکز د 2009 کال راهیسې په خوست ولایت کې فعالیت ترسره کوي چې په دې موده کې په زرګونو ځوانان په عمده بخشونو کې روزلي دي.
دا چې په دې مرکز کې ځوانان څنګه داخله اخیستلی شي او څه شرایط لري په دې پوښتنه نوموړي وویل.
د زده کړو کوم پروګرامونه چې دي هغه موږ په درې بخشونو باندې ویشو، لکه یو ابتدایي زده کړې دي چې هغې ته د ښوونځي د ابتدایي بخش شاګردان راځي، ځینې متوسطه زده کړې دي د کمپیوټر د انګلیسي په ژبه کې، ځینې عالي دي چې هغې ته بیا د پوهنتون محصلین وغیره دلته راځي. خو هغه صنفونو ته چې موږ دی داخلوي هغه پروګرام یا برنامه ته چې دوی داخلېږي د دې څخه پری اسسمنت ټیسټ، یعنی د شمول لپاره یو ټیسټ ترې اخیستل کیږي. دغه ټیسټ په بنا باندې دوی هغه صنفونو کې شاملېږي. دلته د کمپیوټر د زده کړې پروګرامونو د درې میاشتو څخه 15 میاشتې پورې وخت نیسي او د انګلیسي ژبې پروګرام چې دا هغه په درې بخشونو باندې ویشل شوی ده چې هم بیګنر، انټرمیډیټ او ایڈوانس، چې هر بخش یې 4 میاشتې وخت نیسي. که چیرته کې یو شاګرد د مکمل پروګرام وایي بیا یو کال وخت ځینې نیسي او که چیرته کې فقط په یو بخش کې ګډون کوي بیا 4 میاشتې وخت ځینې.
جاوید خان وایي په کال کې 2 واره داخلې کوي چې پکې ټولو مستحق ځوانانو ته داخلې ورکوي.
خپل وخت لري، لکه ژمنی ځانته پروګرامونه دي چې په ژمي کې شروع کیږي، د پسرلنی بیا ځانته پروګرامونه دي چې هغه په پسرلي کې شروع کیږي. دغسې موږ دې ته وختونه ټاکلي دي چې په مربوطه وختونو کې شاګردان راتلای شي او په مربوطه برنامو کې ګډون کولای شي. دا خو مربوط په دې نه ده چې دا فقط د خوست د شاګردانو لپاره ده، دلته لکه محصلین دي، د هر ولایت محصلین موجود دي، نو د هر ولایت کسان کولای شي چې دلته په دې پروګرامونو کې ګډونو کې او پاره کې شامل شي. یعنی دا محدودیت موجود نه ده چې فقط د فوس خلک ترې نه استفاده وکړي. په دې خاطر چې خلک د دې برنامو نه خبر شي، موږ زیاتره د سوشل میډیا نه استفاده کوو، لکه فیسبوک او ټویټر پاڼې لرو چې د هغې نه موږ اعلانوو او دا خلک خبرېږي. د دې سره په ځان کې موږ آوتریچونه، یعنی مختلفو ساحو ته ځو، مکاتبو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، د لنکن مرکز په ارتباط عامه پوهاوی کوو، دوی ته معلومات ورکوو. د دې د لارې هم خبرېږي دوی
زموږ د برنامو او د پروګرامونو نه. د خوست په لنکن خوانیز مرکز کې یوه ښځینه استاذه انار بیبي وای دلته د پښتنو د روایاتو سره سم هلکانو او جنکو ته د زده کړو جدا جدا موقع برابر کړل شوی دی.
زه خپل دوه سینفونه لرم د جنکو او یو بل استاذه جمال نسیر، هغه هم ځانته سینفونه لري د جنکو، ځان ځانته سیستم ده.
په دې پوښتنه چې د خوست جنکۍ د زده کړو په کومو برخو کې زیاته دلچسپي ښایي، انار بیبي وویل
په کمپیوټر کې هم ډېره دلچسپي ښایي، دغسې په انګلیسي کې هم او کمپیوټر سره هم ډېره دلچسپي ښایي، ځکه چې انګلیسي دې چې زده شوه کمپیوټر دې هم خامخا باید زده شي. مختلف نجلۍ مختلف هغه لري نظریات لري، بعضې غواړي چې ایم ډي شي ډاکټر شي، بعضې غواړي چې قابله شي، بعضې غواړي چې انجینر شي، او ډېر چې غواړي اوس نن سبا حقوقو ته ځي. بس ډېر شاګردان زه لرم چې نن سبا زه شفخانې ته لاړه شم، په قابلګۍ کې موجودې وي یا په بله وظیفه کې
د خوست لنکن خوانیز مرکز له یو بل استاد جمال ناصر نه پوښتلی چې دا مرکز د نورو عامو خوانیزو مرکزونو سره څه فرق لري. دی وایي
یو خدا دا چې دیمونږ ټول برنامه دلته وړیا دي، او بل دیمونږ دلته انټرنیټ لرو، دلته کتابتون لرو، او ایمونږ استادان چې زما په شمول استادان او مسلکی استادان دي، شپږ میاشتو کې یو ځل مونږ ټریننګ مسلکی ټریننګونه اخلو. نو د نورو مرکزونو په نسبت ټولو مرکزونو ته په احترام دیمونږ هغه معیار دی د دخول د ساينس د دخول چې دی هغه ډېر لوړ دی. لکه فرض کوم یو شاګرد کله چې جذبو سینفونو ته هغه د څو مرحلو څخه تیریږي، هغه ورکوي امتحان ورکوي انټرویو ورکوي، شاګرد کتل کیږي، بیا چې کله مونږ کوم ساينس مخته بوځو د هغې حاضري ګورو، د شاګردانو کورنۍ وظیفه همیشه چک کوو. نو زمونږ بعضې هغه رولز چې دي د نورو مرکزونو په نسبت هغه ډېر لوړ دي. نو د دې وجې زمونږ د مرکز د نورو د مرکزونو سره توپیر دی.
جمال ناصر زیاتوي چې له دغه مرکز فارغ شوي ځوانان نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم بیلابیلو پروګرامونو ته په رسیدو بریالي شوي دي.
د تیرو وو کالو راهیسې چې دلته د یو استاد په حیث دنده ترسره کوم، زما شاګردان څخه به شاوخوا 200 شاګردان چې دلته موږ سره د انګلیسي ژبې هغه کورسونه تعقیب کړي دي، خپل ژبه یې پیاوړې کړې، مسلکي کړې ده. د دوی به یوازنۍ ستونزه دا وه چې دوی به په ټولو معیارونو برابر وو، خو دوی به انګلیسي نه وه زده، هغه پروفیشنل اکډمیک انګلیسي به زده نه وه. نو دوی په دا برخه کې پاتې راغلل. کله چې دوی موږ سره کورس بشپړ کړلو، هغه شاګردان وتوانېدل چې په ډېر اسانۍ سره خارج کې کوم بورسونه دي، لکه زموږ ډېر شاګردان دي هغه په خارج کې لیسانس کوي، دی بچلر شاګردان توانېدلې دي چې دلته زده کړې د انګلیسي کړې دي، او دوی بیا وتوانېدل چې هغه ماسترو او هغه کوم لیسانس اوري په هغه امتحانونو کې کامیاب شي او خارج ته لاړ شي خپل زده کړې مخته بوځي.
د خوست ښوونیز مرکز له 100 تنو شاګردانو سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې وروسته یې تفصیل درکو. را سره اوسئ.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه د افغانستان په خوست ولایت کې د لنکن ښوونیز مرکز حال درکو چې پکې ځوانان په وړیا توګه د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې ترلاسه کوي. دغه ځوانان نه یوازې په هیواد دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم د لاسته کړو لپاره ازموینو کې په اسانه بریالي کېدای شي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په لنکن ښوونیز مرکز کې مولا یو شاګرد تاج محمد قاسمی سره خبرې کړې. هغه وایي لدې مخکې په نورو مرکزونو کې هم زده کړې کړې وي، خو له مشکلاتو سره مخ وو.
په هغه کې به هلته موږ ته د انټرنیټ سهولت نه وو، د پروجیکټر د خودنې د استاد به چې موږ ته په کمپیوټر درس په پروجیکټر خودلو، هغه به نه وه، اسانتیا به نه وه. او بل دا چې هلته به کمپیوټر نه پیدا کېدل، او بل زیاته ستونزه به دختي دولتي برک مشکل به وي. لکه وختي 8 بجې به چې موږ کله داخله وکړله، په هغې ټایم کې به چې موږ له خپلو نورو زده کړو نه له یو هغه ټایم به زموږ دپاره له یو نو هغه ټایم کې به دولتي برک نه و، نو دوی به د شمسي نه استفاده کړه، نو هغه برک به زموږ دپاره داسې کفایت نه کولو په دې هغې کورس کې. نو ډیر مشکلات سبا موږ مخامخ وو. او بل دا چې د انګلیسي په برخه کې به کله چې موږ آلتا ذکر کولې، نو آلتا هغه کوم سچې د کمپیوټر انګلیسي لپاره ضرورت وی لکه فرض کا کمپیوټر سکرین شو چې پاغه باندې موږ ته د کنورسیشن ویډیوز چې کوم دي هغه موږ ته وخدل شي همداسن د ساوند سیستم دی چې هغه په صحیح ډول صحیح معنا سره موږ ته هغه ساوند چې کوم د اډیو برخه د موږ ته وغوښتل شي.
په دغه مرکز کې یو بل زده کوونکی فرشته وای له ډیر وخت راهیسې یې غوښتل چې د انګریزي او کمپیوټر زده کړې وکړي.
زما تعلیم زه د پنتون نه فارغه یم بیولوژي برخه کې. زه خپله یو ښوونځي کې استاد یم شخصي لیسه کې. د ښوونیز مرکز څخه زه ډېره مخکې خبر وم معلوم کې زما پنتون هم و او استادې مې هم وله نو وخت مې نه شو پیدا کولی که ما ډېر خواهش درلوده چې زه لینک ښوونیز مرکز ته لاړه شم. زما ډېر شاګردان هلته تللې زمن ډېر کوچنۍ فارغه شوې دي او ډېر په روانه ژبه انګلیسي زده کړې ده نو زما هم ډېر زړه کې ده چې زه هلته لاړه شم. نو سګنی ژمي کې ما دا وخت پیدا کړی و چې زه لینکن ښوونیز مرکز ته لاړه شم د خاطر چې ما پوهنتون مې خلاص شوی و او وظیفه مې یو شخصي لیسه کې زه استاد وم او فاست وخت ما وخت درلوده نو د خاطر زه لاړه.
د مشکلاتو او ضرورتو ته په کتو سره د خوست د پوهنې ریاست مشر نصیر احمد روخان وای د لینکن ښوونیز مرکز خدمات د ستاینې وړ دي.
دا ډول فرصتونه د پوهنې ریاست تقدیري او موږ په دې باور یو چې د دا ډول حدونو تقویه کول د هغوی سره یو ځای کار کول او هڅول چې بالاخره زده کړو ته د ځوانانو په هڅونه او د دوی په تنظیم او انسجام کې ونډه اخلي دا باید وستایل شي او اړتیا یې هم له دې هم محسوسېږي چې افغاني ټولنه بدبختانه چې تر ډېره جګړو ځپلې او ډېری اقتصادي سرچینې د جګړې قرباني شوي دي. په داسې یوه ټولنه کې بیا ځوانانو ته چې عصري ټکنالوژي د یو شتن قرن غوښتنه او تقاضا ده د هغې زمینه مساعدول او هغوی ته د امکاناتو برابرول دا د زده کوونکو په راتلونکي باندې مثبت تاثیرات لري بالخصوص د هغو ځوانانو چې په کارموندنه کې عصري ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
نصیر احمد روخان زیاتوي په خوست ولایت کې په لکونو ځوانان د کمپیوټر او انګریزي ژبې زده کړو ته اړتیا لري او دا کار یوازې حکومت نشي ترسره کولی. هلته د دې مرکز زده کوونکي فرشته وای دلته د جینکو لپاره د پښتني روایاتو سره سم ماحول برابر شوی.
زه هغه خویندې چې زما غاوري زه دې ته دغه پیغام لرم چې لینکن ښوونیز مرکز لکه څرنګه چې دی په کورونو کې خوندي ځنه احساسوي د څلور دیوالونو شاته د مور او پلار او ورونو په څنګ کې نو دلته لینکن مرکز کې زموږ استاد محترم او د کورس ډایرکټر مشر چې کوم دی او نور کوم غړي چې دلته کار کوي نو هغه زموږ داسې لکه د مور او پلار په شان دي یو ماحول دی راته برابر کړی دی. هیڅ مسله نشته خویندې په ازادانه ډول کولی شي چې دلته راشي خپلې زده کړې وکړي.
او په اخر کې د افغانستان خوست ښار د لینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان دا پیغام لري.
هغه څوک چې زما غواړي زما پیغام دوی ته دغه ده چې لینکن مرکز خاص لینکن مرکز خوست هر وخت د افغانستان ټولو وګړو په خدمت کې دی. دوی کولی شي د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې د نړیوالو ملي ورځو لمانځلو کې د نورې نړۍ د په سکالرشیپونو یا د بورسونو په باره معلومات اخیستلو دپاره او د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې د زده کولو دپاره د دې سره په څنګ کې د انټرنیټ د استفادې دپاره چې موږ وړیا انټرنیټ لرو کتابخانې سهولت لایبرري هم لرو دوی کولی شي هر وخت د ورځې په جریان کې رسمي وخت کې زموږ د امکاناتو څخه زموږ د سهولتونو او سرویسونو څخه استفاده وکړي.
جاوید خان زیاتوي افغان ټولنه به هله پرمختګ کوي چې هلکان او جنکۍ اعلی زده کړې وکړي او د ملک او قام خدمت ته ملا وتړي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. درنو اوریدونکو روښانه مستقبل خبرونه مو واوریده چې منور شاو وړاندې کول. اوس هم تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه شاهین بونیرای دی.
ستړي مشه ز شاین بنيري يم او په پښتونخوا کې په موسیقي د بنديزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې د پیښور تاریخي ډبګره بازار ته ورزو چې د مودو مودو نه د خار د ټولنیزو او کلتوري هلو زلو یو مرکز پاتې شوی دی. دا بازار او د دې سره تړلې گاوند د هغه وخت نه بعد دی کله چې رنجیت سنگ په کال 1813 کې په پیښور قبضه وکړه. دلته د بلابلو مذهبونو منونکي لکه سیکان، مسلمانان او هندوانو استوګنه کوله او بیا وروستو د موسیقي د زده کړو په یو لوی مرکز بدل شو. د پښتو د نورو نوموړو سندرغاړو او موسیقارانو په شان د سندرغاړي گلزار علم دفتر هم دلته وو. دبګره بازار څنګه ځای وو په دغه اړه نوموړی وایي:
لکه دا یو کال دوه درې بازار نو د سونو کلونو زما په فکر او سوچ باندې او زما معلومات نه دا یو نیم سل کال زوړ چې کوم دی نو یو دا بازار او یو کواړی بازار چې مې ورته ویل دا د انګریزانو په وخت کې مو او د دې مشر چې کومونو هغه سلطان اپا مشهور سندرغاړی زموږ وخت دی وبخښي د هغې پلار او دیم ورپسې مشهور دی چې کوم دی نو پېښور کې ټنګری بازار وو. دې کې لاندې په بازار کې سړک یو سیټ او بل سیټ دکانونه وو او بره پسې کوم دی نو تیرې وي که نه دې کې چې کوم دی نو بلا پخوانو استادانو ناسته کړې ده پکې د هغې ډېرې پکې وې. میجر صاحب ډېر مشهور دی وه چې هغې کې خیر محمد صاحب ناسته ولاړه کړې ده. بلا نور استادان تیر شوي دي لکه خیر محمد استاد مشر ورور چې کوم سفر ملک د هغه ډېره پکې وه. شاوري استاد پکې پاتې شوی دی، زه پکې پاتې شوی یم. زما د پکېنه پس د پکې سرفراز د هلکان درې ټولو ډېرې پکې وې. بلا ډېرې وې لاندې دوکانونه چې دوکان خوراک دغه هغوی هم کار روان و. د دې هنرمندانو هم چې کومونه څوک به راتلل دوران دپاره نو دګورۍ ته به راتلل. دې سره جوخت میزرو منډې چې ورته وایي جوخت بالکل جوخت دی دی او هغې کې ګمبۍ چې کوم ځای دی هغې هغه ځای کې چې مېم بره پاشا پاشا ناسته ولاړه کړې ده او هغې هغه نه به رفیق ډالۍ راتلو هغه سره به کېناستو.
منم خسته خسته خار نشته ده خوده پټول باند پرد کنا د هر ز خپل خوندونه خپل مده خو پی خبر ده کنا خو پی خبر ده کنا. منم خسته خسته خار نشته ده خوده پټول باند پرد کنا مزے خو پی خبر دے کنا خو پی خبر دے کنا.
گلزار عالم وایي چې ډبګره کې یو خوا کاروباري مرکز او بل خوا د پښتو موسیقي ځنو نوموړو استادان هم دلته ناسته پاستا او محفلونه کول او نوی کول ته به د موسیقي زده کړې ورکولې. رفیق شینواری، خیال محمد، شاولی، سیداګل، مینا او نور یو شمیر سندرغاړو د خپل هنري کارونو پیل هم د دې زینه کړو.
کرمش دې غوڼو خدا دې چې لګي استاد یو شاګرد یو دغه ال سکت بل چې شور بو یا بل چې موسیقي سره دې مينو او دې کړه دې په خپل بل استاد دې کې چې صبح خو خو دې چې عايز ال بسوکو نو هغه ته بوتل او هغه وما دې کې چې نو ته ورته ځکم کوله او هغه دې اصل چې ورته نو هغه ریاض ورته نو هغه مومنت مومنت پر دې نو کې دې اوس دغه نو لکه خلکو په کې را پاتې دې کوله او نن به خلکو دې کوله سندري دې بختیار استاد رباب انورشا دیکھ تبلی والے شاگردان ماحول
خو پی خبر دے کنا خو پی خبر دے
په کال 2002 کې چې کله په صوبه کې د مذهبي ډلو د سیاسي اتحاد متحده مجلس عمل حکومت قائم شو، نو د ټولنې د اسلامي کولو په نوم د ډبګرۍ بازار هم د دړکو او بریدونو ښکار شو. دا داسې ورځ شپې وې چې د وسلوالو ډلو لخوا د سوات او پېښور په ګډون د پښتونخوا په نورو برخو کې هم د موسیقۍ په دوکانونو بریدونه وشو. خو سندرغاړی ګلزار علم وایي چې د ډبګرۍ بازار پر ضد د کمپاین شاته د سخت دریځې سره سره د ځینو کسانو کاروباري ګټې هم تړلې وې.
هغه ډېر عجیبه غونډه کېده. د ممن وخت چې دغه راغلو که نه، نو په هغه وخت کښې موسیقي باندې خو نه، خو دې په پبلک ترانسپورټ کښې موسیقي باندې غندي لګولی. بیا د بله مرغه چې کوم دی نو بیا نشته. هغې باندې کو دا ټولې کیسې کښې شروع شوې، دې سره جوک ډبګري ګارډ دی چې هغې کښې چې کوم دی نو ټول ډاکټران کښې دي. په مزه مزه لکه هغه ډبګري ګارډ نه غزې چې کوم هغه تنګې خلکو لپاره لکه تغه کېدل شروع شو، لکه چا سره به ګاډي یا به دغه نو هغه به لاندې د ګاډو د زو ځای ډېر کم و، هغه دغه نو نو دې کې څه برسو خلک وو چې هغوی دا پلان جوړ کړی وو چې دې نه دا به مونږ میډیکل سیټي دې نه جوړ کړو. دا ډبګری بازار ټول هغه سره پورې دې کې خنډ دا وو چې دا ډبګری بازار ډېر دغه وو. دې ډبګری بازار کښې یو دوه سرهینه هم دي چې هغې کښې خلک اوسېږي، بارې غټ ور دی او دن واړه واړه کورونه پکې سیچ ورته مونږ وایو که نه. نو هغې کښې یو کس هغه راځي کړو، بل هغه ځي چې کوم دغه آبادي وه د هغې یو کس مشر هغه هغه دی څه دغه نو هغه د دې مخالفت شروع کړو. نو هغه کیسې نه بس کوم دی نو خبره شروع کړله. بیا داسې وو چې دې کښې دا تبلا او هارمونیم او دا شینه جوړولو والا چې کوم وو که نه، لکه ریپیرنګ والا دغه دوکانه مو هغه هم اوسېدلو. او بل یو هلک وو چې هغه د لاهور نه به د هارمونیم او دا تبلې دا شینه روړلې وه، هلته بیا دوکان یې ورته نیولی وه، هغې کښې به خرڅول. هغې هغه سامان وسوزولو که نه.
امن 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 کم دے امن چلتا دے امن 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 کم دے امن چلتا دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے تکنا گرما
ګلزارعالم وایي چې اوس هم وخت دی چې د ډبګرۍ تاریخي او هنري اهمیت ومنل شي او حکومت او ولس په شریکه د دې بازار د خوندي کولو او دلته د موسیقۍ استادانو ته د کار ورکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي. نوموړی وایي په مهذبه نړۍ کې حکومتونه داسې ځایونه خوندي ساتي.
پیانو مده سی پرتا وا، هغه کرسی مده سی پرتا وا. دا داسې یو بازار و چې دا لکه تاسو معلوم چې د څلور پنځو لسو کالو بازار نه، دا د نیم سل کاله زوړ بازار و. دغسې ځایونه یوازې دا ځای نه، نور ځایونه هم چې کوم تاریخي حیثیت لري او هغه تاریخي ادب دي او هغه حکومتونه چې کوم دی نو هغه ساتي روان پول لپاره، روان وخت لپاره چې خلک هغه وګوري. دا خو ډېر تاریخي بازار په دې هم و چې دې کښې ډېرو غټو غټو استادانو ناسته ولاړه کړې وه، مشهور ځای و. اوس دا د وخت دغه دی، د تاریخ هغه سایل صاحب وي، دا د تاریخ جبر دی، جبر نازولی دی. که دا ساتلی شوی وی نو دا به ډېره ښه وه، دا به ډېر ښه یو دغه را روان دل دپاره، وخت دپاره، خلکو دپاره.
په اسلام آباد کې میشت د کلتوري چارو یو پوه اشرف کاکړ وایي چې که حکومت د پېښور ښار ښکلي کړي، اسانتیاوې ورکړي او د ډبګرۍ غوندې تاریخي بازارونه خوندي کړي، نو سیلګري ورسره وده کولی شي او د ښار لپاره مالي ګټې راوړلی شي. نوموړی زیاتوي
چې کوم شان آلریډي راته لکه میوزیک سکولونه چې ولو نو باید چې دا هم وو چې آلریډي د پېښور حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت د پریزرویشن او په حوالہ باندې ډیر یعنی ځلیم روانې دي حالت خو د میوزیک او د آرکیالوجی او ډیر امپورټنت دي هریټیج دوه قسمونه دي چې یو ټینجیبل دی انټینجیبل دی عام ولس چې دی هغه له انټینجیبل دا میوزیک او د درشان سره ډیر مطلب دوین ایجوکیشنل سسٹم کی کپریشن یونیورسٹی میں لیکن دا دنپوری یونیورسٹی میں دیگویسی فلم میوزیک او دانس او دانور کم دا آرس او سپیشلی فائنا دا بڑیر اگر خبر کیا دا دیر ضروری گرنا مرسی دا وقت فلم گئی او کل میوزیک گئی چی دا دا ڈپارٹمنٹ کیا او دا سم پروفیشنل ایجوکیشن دیگویسی 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 دیگویسی
کی میرنگا کبھی حالات زموں ہر سنگا دمل کند سرن دنگا دیار قلنگ پسر سر
اوردن کو هم دې سره زمونږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی را روانو ونه با د موسیقي سره په تړلې یو بل موضوع معلومات درکو خپل قربا شاهین بنری لا اجازه ورکه تر هغه د الله پامان
خوشالا زما دسمی دسر خالا دا اشنا مالا امانت پدی ساتما Thank you.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی